آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو اړخیز اوربند اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر دغه اوربند هرکلی سوی دی. د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر، د بارنیو ځواکونو قمندان او د برتانیې د بارنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر لخوا د اوربند د اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بلل سوی او له وسلوالو طالبانو غوښتل سوی دی چې دوی هم د ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړي او له افغان حکومت سره دې په مخامخ خبرو کې ښکیل سي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې د غوربند یوازې له افغان طالبانو سره اعلان کړ او ویل چې له بارنیو تراګرو، القاعده او د داعش پر ضد به د افغان ځواکونو جګړه دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي محسن داوړ وایي چې چارواکو له وزیرستان د میرعلي څخه ایستلی او اوربند یې بندیز لګول دي چې تر درو میاشتو پورې شمالي وزیرستان ته نشي داخلېدلی. محسن داوړ وایي پرون د پولیټیکل انتظامیه دفتر ته ورغلی و چې د نیول سوو ملګرو پوښتنه وکړي، نو هغې ونیوه او بیا یې امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو بنو ته یووړ. محسن داوړ مشال راډیو ته وویل چې د چهارشنبې ورځې په میرعلي کې د دفي وژنو پر ضد لاریون کړی و چې ورباندې امنیتي ځواکونو چاپه ووهله او د مزارې پر ګډونوالو یې تشدد وکړ. هغه وویل
مونږ بارها دا خبره کوو چې په کار سره چې زمونږ د پولیټیکل انتظامي کمنه دا ده زمونږ د فوج پای کار جوړ شي، دا چې ظلم زیاتی کړی د هغې خلاف مونږ خپله مبارزه شروع کړې ده. نو اوس هغې استعمالوي بطور پراکسي، ځکه چې په خپله خو هغې دونه کردار دونه متنازع شوی دی چې اوس زمونږ باید اداره خلاف نه شي اچولی. نو کله د طالبانو یا د امن کمیټې په نوم خلک زمونږ خلاف استعمال کړو یا د اوس د پولیټیکل انتظامیه زمونږ خلاف استعمالوي.
محسن داوړ د خوشکېدو وروسته ځوانانو یوې غونډې ته بیا داسې وویل
چې دای په دا خبره پوه شو د خلکې پسې غونډ کوم میلور ده په امیج د متولد پوره امیج د ختمولد پوره د داسې چل وکړو چې په مړشې طالبان هر څه کړل د امن کمیټې نوم یې ورکړو په طالبانو باندې زه ختمولم په طالبانو باندې مو تحریک نه کمولو خو د خدای په فضل سره امیج ملګري خپلې سینې ته مخامخ کړې.
محسن داوړ وایي چې د حکومتي امر به په محکمه کې چیلنج کړي. لاغه ورسته چې په بغداد کې به ضروري چاودنې اتلس کسه وژل او نوي څخه زیات زخمیان کړل. د عراق یو مهم مولا مقتدا الصدر په خپلو پلویانو ژغ کړی چې آرام دي وسی. د عراق د پلازمینې بغداد په صدر سیمه کې پرون د ورځې ناوخته د وسلو او مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه سوې ده. هغه دغه بیان څو ساعته وروسته لاغه ورکړ دی چې پارلمان پریکړه کړې چې د مئی دولسمې پارلمان انتخابات چې د ګوند ګټلې رایې دي بیا وشمیرل سي. د بغداد امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویل سوي دي چې امنیتي ځواکونو څېړنه پیل کړې ده تر څو معلومه کړي چې د مهماتو په ډیپو کې دغه چاودنې علت څه و. په ترکیه کې حکومت دولس محصلین د ترهګرۍ پر تور محاکمه کوي. د دې قضیې په خاطر پر حکومت انتقادونه زیات سوي دي. د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی څخه واورو.
د پهنتون د محصلینو د هغو کسانو په خلاف مظاهرې کولې چې په سوریه کې د ترکیې د نظامی مداخلې او د کوردی ملیشو په خلاف د نظامی عملیاتو طرفداري کوله. د یو نیول شوي محصل پلار په دې حقله داسې وایي موږ ټول د جګړې خلاف یو، جګړه بده ده او تازه هم خلاف یم. دلته مهمه ده چې موږ د سولې دپاره کار وکړو. د جګړې ملاتړ کول اسانه دي خو د سولې دپاره هلې ځلې کول هر څوک نشي کولی او سخت کار دی. موږ همدا کار کوو. تقریبا دو میاشتې کېږي چې دغه محصلین بندیان دي. د هغوی مدافع وکیلانو ویلي دي چې محصلین په زندانونو کې وهل ډبول شوي دي او ناوړه رویه ورسره شوې. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو جی 7 د مالی وزیران د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د کاناډا په کیوبک ښار کې سره غونډه کوي. دغه مجلس په داسې وخت کې جوړیږي چې د امریکا او یو شمیر هیوادونو ترمنځ په تجارت کې جنجال روان دی. کاناډا او یو شمیر اروپایي مشرانو ګواښ کړی چې د امریکا د هر ډول اقتصادي محدودیتونو د لګولو په مقابل کې به بالمثل اقدام وکړي او په امریکایي تجارتي توکو به تعرفې زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغه چې ایران د یورانیم د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان کړی، خبرداری ورکړی دی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بارنی چارو وزیر مایک پامپیو د خبرداري پرونده چهارشنبه په ورځ ناوخته د ټویټر د لاري ورکړی او ویلي دي چې دوی هغه راپورونه لنډی ساري چې ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول زیات کړي. پامپیو ول موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي. د امریکا متحده ایالاتو د بارنی چارو وزیر مایک پامپیو د غرض د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال کمر باجوا سره د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لاري پاکله هم ټلیفوني خبري کړې دي. د امریکا د بارنی چارو وزارت ویاندی هدر نو هارت په اعلامیه کې ویلي دي چې شاغلی پامپیو د جنرال باجوا سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړخیزو اړیکو د شکولو په لارو چارو په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې پر ضرورت او په جنوبی اسیا کې د ټولو یاغي او ترانګر ډلو پر ضد پرته له کوم توپیره مبارزه کولو به پر اهمیت خبرې کړې دي. افغانستان له بنگلاديش څخه د شلو ورونو د درونی نړیوالو لوبو لړۍ د 3-0 په حساب وګټله او وروستۍ لوبي اتل راشد خان سو. افغانستان بنگلاديش ته 1.6 منډو هدف وټاکو خو بنگلاديش تر وروستۍ باله مقاومت وکړ او په یو منډه لوبه وویلله. افغانستان دغه سیریز وروسته لاغه وروسته له هند سره به د ټیسټ لوبه لري چې د جون په 14 شروع کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو ورګډولو پریکړه د هیواد پارلمان د ولس له هیلو او ارمانونو سره سمه کړي او په دې اړه د افغانستان اندېښنې بې ځای دي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې په اونیز خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل قبایلي اصلاحات د پاکستان کورنی موضوع ده او زیاته کړه د دې هیڅ سره تعلق نسته. افغانستان ته پکار ده چې د پاکستان د معاملاتو سره یا لاسوهنه پکې پرې ونه کړي. د افغانستان د پاکستان قومي اسمبلی سنا او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د تیری مې میاسې په اخر اونۍ کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د قبایلي سیمو د برګډولو قانوني مسوده منظور کړه. د افغانستان د سرحدونو او قومونو او قبایلي چارو وزارت د مې په 14 له قومي اسمبلی څخه د مسودې د تر منځوري ورسته وویل کابل دا یو اړخیزه ګام بولي. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ واشنگتن څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زورګونو پولیسو ته په معاشونو کې د 2 میاشتو ځنډ تاییدوي خو وایي چې اوس پولیسو ته د معاشونو د ورکولو لړۍ پیل سوې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې تر 10 زرو پورې افغان پولیسو د تیرو 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې پولیسو ته د ماشینو نه رسېدل تاییدوي. وایي چې په ماشینو کې ځنډ دغه وزارت سره د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا د پولیسو ماشینو په بهیر کې د شفافیت د راوستو له امله شوی دی. د کورنی چارو وزارت ویاند جیب دانش په دې مسله خبرو په وخت نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې چې کوم شمېر یاد شوی د یو سره موافق نه دی او دغسې پولیسو شمېر چې د 2 میاشتو دپاره یې ماشینونه نه دي اخیستي کم دی. د جیب دانش ویل دا چې ماشینونه اجرا شوي نه دي علت یې د ماشینونو د د بایومیټریک په سیستم کې د پولیسو د شاملېدو مسله ده. خو د کورنی چارو وزارت وایند ویل اوس هغه پولیسو ته چې ماشونه نه دي اخیستي ورته د ماشونو ورکول پیل شوي.
اکثریت نیروهای پولیس ثبت شدین؟
اکثره د پولیسو منصوبین ثبت شوي خو یو شمیر د دې لامل چې په لورو پروتو ولسوالیو کې دي او پر لارو تګ را تګ خپل ستونزې لري او د بایومیټریک ټیم تر اوسه حالت نه دی رسیدلی هغه لا په سیستم کې نه دي شامل شوي. د همدې لامل مرسته کوونکې او هغه ادارې چې موږ سره د ماشونو په برخه کې مرسته کوي د همدې لعملی ماشونه زندول دي. خو د کورنی چار د وزارت رهبری په ځنګړی ډول د کورنی چار وزیر تیر اورس تامر وکړ چې د یو بل کوټ او یو بل برخې څخه د ماشونه اجرا کړي. هر کله چې دا پولیس په سیستم کې شامل شول بیرته دا پیسې مربوطې څنګه ته ورکړول کیږي
په بخش مربوطه پرداخت شوه.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې په راپور کې ویل چې شاوخوا 10 زره هغه افغان پولیس چې وسلوال طالبانو په وړاندې جګړې پولیسو کې جنګیږي د میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. اکثره افغان پولیس او د ملي اردو ساتیر د 200 او 250 ډالر په شاوخوا کې معاش اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې پر وخت د ماشینو د نور کولو لامل په ځینو سیمو کې یو شمېر پولیسو خپلې دندې هم پرېښي دي. په دغه راپور کې هم د ماشینو د ځنډ علت د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو چارواکو هغه اندېښنې ښودل شوي چې د افغان پولیسو په لیکو کې د خیلی پولیسو د شتون په اړه شته دي. په ورسا کې د ناتو په سرمشریده کې افغانستان ته د 2019 کال تر پایه هر کال د 3 میلیارد ډالرو د برابرولو ژمنه شوې. د دغو پیسو ډېری د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابرېږي. د انټیګریټي واچ افغانستان په نوم د افغانستان د شفافیت د سر د اداري رئیس سید اکرام ابزلی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د فساد په مخنیوي کې د ماشوم زنډ اقدام یو ښه اقدام وګڼه، خو یې ویل چې د کورنۍ چارو وزارت دنده دا وه چې هغه پولیس چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوختي او تر اوسه یې ماشومونه نه دي اخیستي باید پر وخت د هغوی د ماشومونو غم خوړلی وي.
طبعاً د فساد شتون سو د مدیریت او په ټوله کې د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه پخوانی مشرتابه په خصوص بې کفایتي د دې لامل ګرځېدلی چې ماشومونه وځنډېږي، ځکه چې نړیوالې ټولنې له خوا نه هم دغه فشارونه دي چې باید بایومیټریک شي ټول پولیس او باید په سیستم کې وي او د بانک له طریق نه ماشومونه انتقال شي، نه دا چې پخوانی طریقې سره چې د فساد لپاره یې زمینه مساعده کړې وه.
په افغانستان کې د ملي پولیسو شمېر شاوخوا 150 زرو ته رسیږي چې دغه شمېر سربېره شاوخوا 26 زره سیمه ییزه پولیس هم د دغه هیواد په نامو سیمو کې فعالیت کوي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار د یو راپور له مخې د افغان پولیسو ملي اردو ځواکونو تشکیلاتو ته په کتو د پخوا پرتله د افغان پولیسو او ملي اردو د سرتیرو شمېر یو سره کم شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د نړۍ یو شمیر ځواکمن صنعتي هیوادونه د کاناډا په کیوبک کې د دې اونۍ په اخر کې راټولیږي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د تجارت او یو شمیر نورو مسایلو په سر د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو ترمنځ ډیر تشنج روان دی. په دې باره کې پام وکړئ راپورت.
د ظاهري مسکاګانو او مهربانیو سره سره د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو ترمنځ د اختلافاتو درس پراخیدون کیده.
زه فکر کوم موږ باید د جیو په معیار د ډیر تاوده بحث ته مولرو، په دې کې هیڅ شک نشته.
د ولسمشر ترامپ د ادارې دا پریکړه چې د خپلو نږدې متحدینو د پولادو او الومونیم پر وارداتو باندې تعرفې ولګوي د امریکا د لا تجلید سبب کیږي او د تجارتي جنگ لپاره یو واقعي خطر ده.
کمبایند وذ دی کلیر سیګنل
د دې ترڅنګ د ادارې څرګند اشاره ورکړې ده چې د موټرونو د اضافي پرزو پر صنعت هم تعرفې ولګوي، نو دا په خپل د نړیوال تجارت جنگ لپاره یو نسخه ده. دا سي تجارتي جګړه چې امریکا پکې د نورو خلاف ده.
د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ملي اقتصاد د شورا رئیس لاري کودلو د حکومت د اقدامات ملاتړ وکړ او ویل چې عدم توافق د کورنوي ناندرې په سیر ده.
ولسمشر ترامپ د خپلو تجارتي اصلاحاتو او هڅو په اړه ډیر واضح نظر لري. هغه دا چې موږ به د امریکا د تجارت او کارګرو د خوندیتوب لپاره هر څه وکړو.
خو یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د امریکا په هر څه کې اول پالیسي د امریکا په یوازیتوب ختمیږي.
دا کار به د امریکایانو د کارونو د لمنځه تللو سبب شي، د کاناډایانو کارونه به هم کم شي.
کاناډا او اروپایي هیوادونو ګواښ کړی دی چې مشابه اقدامات به وکړي او د امریکا پر محصولاتو به خپلې تعرفې ولګوي. کیدای شي کورنۍ ناندرۍ د امریکا پر نړیوال مشرتابه ډېرې ژورې اغیزې ولري. تحلیل کوونکي وایي دا کار به چین ته ګټه ولري. نقادان دا هم وایي چې د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به د امریکا هیئت له ساړه هرکلی سره مخامخ شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د فرانسې پولیسو د جون پر څلرمه شاوخوا 1500 مهاجرین چې زیاتره یې افغانان وه په مرکزی پاریس کې له خپلو موقتي خیمو لیرې او د بسونو په واسطه یې د ښار په یوې بلې سیمې کې د استوګنې ځایونو ته انتقال کړي دي. پام وکړئ یو رپورټ ته چې د دغو عملیاتو په اړه دی.
ځینې مهاجرین اندېښمن وو ځکه چې زیاتره یې په انګلیسي یا فرانسوي خبرې نشي کولی.
د دې ځای ټول خلک په نورو ژبو نه پوهیږي، زه په فرانسوي او انګلیسي نه پوهیږم څه وکړو.
خو نور وویل چې دغه اقدام به لا هغوی سره مرسته وکړي چې له مضبوطو چارواکو سره وګوري او په فرانسه کې د پاتې کیدلو د امکان په اړه ورسره خبرې وشي.
زه خوشحاله یم چې دغه کمپ پرېږدم ځکه چې دا به راته د دې فرصت راکړي چې چارواکو سره وګورم چې په فرانسه کې پاتې شم یا ترې ولاړ شم.
په دغو موقتي کمپونو کې دا نخته د لاسه خلق ته پیښې وې دي چې لا ملای په حکومت باندې دا تړلو فشار زیات شوی.
دلته مې ستونزه درلوده ځکه چې خلکو را سره تعصب درلو.
دا بیړنیو سرپناو برابرولو په چارو کې د پاریس د ښاروالۍ مرستیال ګینکوسا چې د عملیاتو په ترڅ کې په صحنه کې موجود و وویل چې حکومت د مهاجرینو لخوا د نورو موقتي کمپونو د جوړولو مخه
نیسي.
د کورنیو چارو وزیر نه غواړي چې دغو کسانو ته دلته ځای ورکړي، ځکه په دغو موقتي کمپونو کې وضعیت ناوړه دی. نو حکومت دې نتیجې ته رسېدلی دی چې هغوی ته سرپناه ورکړي څو د دغه ډول کمپونو د جوړېدو مخه ونیسي.
هغه وویل د دې احتمال نه لیدل کېږي چې د ایټالیا نوی حکومت به مهاجرینو ته د بیرته تګ اجازه ورکړي، حتی که هغوی فرانسې ته په لاره له هغه هېواد څخه تیر شوي.
د پاریس په کمپونو کې میشت مهاجرین باید په اروپایي هیوادونو کې ومنل شي، ځکه چې په خپلو هیوادونو کې وضعیت سم نه دی. د مقرراتو له مخې فرانسه باید د سیاسي پناه اخیستو لپاره دغه کسان ایټالیا ته ولیږي، خو د ایټالیا نوی حکومت به دوی ته پناه ورنه کړي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون غواړي چې د مهاجرینو د بهیر مخه ونیسي او په هیواد کې د هغوی د کنټرول لپاره لا سخت چلند وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د نشه یي توکو په خواني کروندګر وایي چې د تریاکو کښت زراعتي ځمکو ته زیان رسوي. دوی زیاتوي چې د نباتي ناروغیو په وجه هم د تیر په څیر د تریاکو کښت حاصل نه ورکوي. نور حال د عزیز الله پوپل پر پروت کې.
د غنمو د لوګری په تیر کې د تریاکو کښت کاوه، خو اوس د غنمو کرل سوی فصل راټولوي. ځکوال صاحبجان د تریاکو په کښت کې ډیره تجربه لري او د ډیر وخت لپاره یاد کښت کړي، خو وایي چې د تریاکو د کښت په واجب ځکه ته زیان رسیږي او حاصل هم په وروستیو کلو کې کم سوی دی. د اوس هوټ کړی دی چې بیا به هیڅ کله هم د تریاکو کښت و نه کړي.
بده شنه بعد دغه درې څلور کاله کېږي چې تریاکو کړی نه کېږي، بس مونږ سپین شوږی ورته وای چې دا شنه چې بشکواروس بس په دې کې مرات چین تر اساسه د پوج بالا زر خلاص یو کلو مینه دی پرواره برکر نه پرواره درې مسته تریاکو غانو وسیم تمیزله وخت دی بالا تریاک نه کړو نه وراته کې.
صاحب جان پر فلمځکه اوس د غنمو ترڅنګ نور کښتونه هم کړي او ډیر ورته هیله مندې. نو موړې ځاتی چې د تریاکو د زیات کښت په واجه ترمځکه لاندې د اوبو ساته هم ډیره ټټه سوي او زراعت یې زیان رسولي، خو فقر او بیوزلی بیا هم هغه موارد دي چې د نشي موادو د حاصل دراټولولو کار ته ځینې بیروزګار ځوانان خپل لیوالتیا ښیي. امین الله د خپل ملګرو کیسه کوي چې ساش کال د نشوهلو لپاره د جنوب نه امن سیمه ته تللی، خو ډیره کمه ګټه تر لاسه کړي.
زما مزول دی سه کم لاړو لاړو، خو زه خپل نه کړل داس لاړو الله ته چندان شي پلاس نو رغلی تاریخ شي نو سي چندان اختی ول اصلي کې د کاختی زور چندان مزدوري نه وکړي.
طبي آفات او نباتي مرزونه نوري هغه سنځي دي چې د تریاکو کښتونه هر کال ورسره مخ کیږي. کروندګر صاحبجان وایي چې بیکاری او د کار نشتون د دې سبب سوی چې د تریاکو د نشوهلو پر وخت ځینې بیروزګار ځوانان نه امن سیمو ته ولاړ شي.
دغه کشران چې لږ ځل د نشپو شپو باندې خپل نستې دی وایي چې څنګه توغم بایرم کني سش کال ول چې شهید راوړي چې هلته په تریاکو په نشکې مشتل راوړي. نو دا خو د دې د وجه چې دلته بچانو په غاړه کې اخځې کني دا منځکه خو ما ته معلومه تا ته معلوم چې دا منځکه سره ده په دې منځکه کې ګزاره نه کېږي چې سړی مجبوره نه.
د نشې توکو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي چې په ټولنه کې د نشې توکو زیانونه ډېر کسان ویني او په هغه سیمو کې چې دولتي حاکمیت پکې شته د نشې توکو کښت کم دی، خو لا هم هغه سیمې چې ناامن دي د نشې توکو کښت پکې لویه ستونزه ده.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د کلورادو د ایالت د ارورا د ښار د یوه جامع جومات خطیب پروژه کې د لمانځه او دیني زده کړو لپاره د کم عمر ځوانانو د راجذبولو په خاطر د مسجد سره څیرمه یو تفریحي مرکز جوړ کړی دی. په دې باره کې تاسې پام وکړئ رپورټ ته. د روژې په مبارک میاشت کې د مسلمانانو لپاره په جمع په جماعت کې لمونځ کول د روژې یو مهمه برخه ده، او له همدې امله د امریکا د کلورادو ایالت د ارورا په ښار کې واقع د دارالتوحید د جامع جماعت خطیب کریم ابو زید وایي ډیره ضروری ده چې په امریکایي ټولنه کې لمانځه او دینی تعلیم ته د ځوانانو د راجلبولو په خاطر د هغوی لپاره د تفریح د پروګرامونو خیال هم وساتل سي. کریم ابو زید وایي
Having only a musalla, a place where you come and pray, is not
یوازي پر مساله باندې کې ناستل د دې سبب کې دي نشي چې ټولنې کم عمره او ځوانه طبقه خپل دینی فرایز ته په سمه توګه توجه وکړي. باید زیار وباسو چې د سپورت او تفریح لپاره هم ته زمینه مساعده کړو. هدف باید دی په هر مناسبه لاره چې ممکنی ځوانان باید له اسلامي زده کړو نه بې خبره او ناپوهه پاتې نشي.
د دارالتوحید جامع جماعت چې 2.5 میلیونه ډالره ورباندې لګیدلی دی په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی، او د ځوانانو لپاره د اوبازی او سپورتونو یو غټ مرکز هم لري چې د لمانځه څخه وروسته په لسکونو ځوانان او کم کې ماشومان په کې لیدل کیږي چې ورزش کوي. د دې جماعت په څیر د واشنگټن ډی سي په شمول د امریکا په غټو ښارونو کې هم ملا امامانو په جماعتونو کې د ځوانانو د راجذبولو په خاطر د تفریحي پروګرامونو مرکزونه جوړ کړي دي، او هر وخت په سلګونو کسان په کې د لمانځه د ادا کولو وروسته ورزشونه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کمبودیا کې له اوو ټاپوګانو څخه جوړ یو سمندري پارک د ډیرو سیلانانو پام راجلب کړی دی. د دغه پارک د جوړولو هدف دا دی چې چاپیریال خوندي وساتل سي او د ګرځندوی صنعت وده وکړي. خلګو د دغه پارک له جوړېدو څخه ملاتړ کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د کویرون پارک ته خراغلاست. دا د کمبودیا لمړنۍ سمندري تفریح ځای دی. دغه پارک دوه ټاپوګانو په منځ کې په 25,440 هکتار ځمکه جوړ شوی دی. دلته د تایلندي او ویتنامي کب نیونکو لخوا زیاتې کب نیونې د سمندري ژویو نسلونه زیانمن کړي دي. بل ستونزه دا ده چې په سیمه کې چاپیریال خوندي نه ده، او د پلاستیکي توکو شتون لوی سرخوږی جوړ کړی ده. نیانګ ساموین د یو کلي ملک ده. د هیله لري چې د پارک په جوړېدو سره د هوا ککړتیا ختم
شي.
هیله لرو چې اوس مو چاپیریال پاک کړي. طبیعت کله توندوي او دلته سمندر د څو میاشتې لپاره ډېر څپاندوي. په دې حالت کې کثافات او پلاستیک سواحلو ته راوړل کیږي. د سیمې خلک تمه لري چې پارک ته ډېر سیلانیان راشي او چاپیریال خوندي وي.
د سیمې اوسیدونکو به کبانې ول اوس ډېر کله داسې نه کوي، او نورو کارونو ته یې مخه کړې ده. ډېر شمېرې په دې وروستیو کې دلته راغلي، ځکه چې دا سیمه اوس ډېره پرمختللې ده، او دا د هغوی لپاره ښه ده. ژوند ډېر بدل شوی دی.
د کمبودیا د چاپیریال ساتنې وزارت د پارک د مدیریت کولو دنده لري. دغه وزارت کوښښ کوي چې سیلانیانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې
کړي.
فکر کوم ډېره عالي مفکوره ده. تاسې پوهیږئ چې زمان هیڅکله ناوخته نه وي. اوس یې ډېر ښه وخت دی. دوی باید 40 کاله مخکې دغه پارک جوړ کړی وای. خو 40 کاله مخکې چا د سمندري پارک په هکله فکر نه کوو. دغه هیواد د پارکونو د جوړولو په پرتله ډېرو نورو مسایلو سره مخ و چې حل کړي باید وای. د پارک د امنیت ساتلو لپاره د چاپیریال ساتنې وزارت 10 ساتونکي ګمارلي چې په دوامداره توګه په سیمه کې ګزمه وکړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د اطلاعاتو او کلتور اداره وایي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو د دې ولایت پر ټول اقشارو مثبت اغیزه کړې، خو د مسلکي توب لپاره دوی نوي هڅې راپیل کړې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په تیرو 15 کالو کې په دې ولایت کې 50 محلي رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل سوي هم دي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې اوس مهال ټول ټال 8 رسنۍ فعالیت لري چې د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست د پایلو پر بنسټ په ټولنه کې مثبت تاثیرات رامنځته کړي. که څه هم په دې ولایت کې یو مهال د ټولو رسنیو شمیر 80 ته رسیدی، خو په تیرو 45 کالو کې 50 رسنۍ بیرته تړل شوي چې اکثریت یې چاپي رسنۍ وي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضلباری بریالی وایي چې د مالی ستونزو ترڅنګ په چاپي رسنیو کې د مسلکي کدرونو نشتون هم لویه ستونزه وه چې له کبله یې یادو رسنیو خپل فعالیت په ټپه ودراوه.
ډېر داسې مسایل دي چې د هغو په حلولو کې رول ادا کړی دی، خو بیا هم په دې امید یم چې د رسنیو مسؤلین کیفیت ته توجه وکړي او د پرمختللو هیوادونو د رسنیو څخه په تقلید باندې بیا هم کار وکړي.
خو د امازهانو په تنویر او له ورځنیو چارو څخه د خبراوي په برخه کې د کندهار پر موجوده رسنیو هم ډېر حساب کیږي. لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د کندهار رسنیو په ټولنه کې لوی بدلون رامنځته کړی او ډیر کسان اوس خپل ستونزې د رسنیو له لارې بیانوي.
تر هغه چې هغه چا پند ورکوه د مطبوعات فعاله وه، او هغه مطبوعات چې پند یې پای ته ورسېدی دې هم سره پای ته ورسېدی، خو یو ښه کار دا وسو چې خلک له مطبوعاتو سره مختص وه، خلک له مطبوعاتو څخه څه زده کړل. زما ښه په یاد مونږ به د خلکو سره مرکې کولې، چا به موږ ته خبرې نه کولې، مګر اوس خلک خپل ټلیفون راډیوګانو ته کوي او خپل مشکل وایي. دغه تغییر راغلی دی.
هیواد ګروپ په کندهار کې تر ټولو مخکښه خصوصي رسنۍ ده چې پر تلویزیون، راډیو او آنلاین باندې نشرات لري. د هیواد ګروپ رئیس صدیق الله خلیق وایي چې د ټولنې اړتیا او د لیدونکو غوښتنو ته په کتو یې خپلې خپرونې ترتیب کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دې کار د دوی د لیدونکو، اورېدونکو او لوستونکو شمیر هم خورا زیات کړي.
واقعا په کندهار کې کوم مجد رسنیو تاثیرات وینو، د خپل پروګرامونو فیډبک اخلو او په هغه کې ځینې د میسج د لارې څخه، ځینې د مستقیمو خپرون د لارې څخه هغه څه چې خاص تغیرات رامنځته کیږي، مثلا موږ په خبري سوژو رپورټونو وروسته چې کوم مثبت تحولات رامنځته کیږي، دا هغه اغیز او تاثیرات شي، مثبت تاثیرات شي، په کار ده چې حمایت یې وسي.
دا کندهار پریس کلب دی. دلته د اونۍ په بیلابیلو وختونو کې د کندهار مطبوعاتیان پر مشخص موضوعاتو د بحث لپاره او یا هم د خبري غونډو پر مهال دلته سره یوځای کیږي. کندهار د مطبوعاتو د تاریخ په لحاظ باندې اوږده سابقه لري. یوازې د طلوع افغان ورځپاڼه خپل 90 کال عمر بشپړ کړی. پیلن په کندهار کې د 8 رسنوي له ډلې څخه یې اکثریت د خلکو په منځ کې خاص محبوبیت لري.
د شزینه خبريالانو شمیر د کندهار پر رسنیو کې د بوختو شزینه کارکونکو شمیر 15 تنه شول کیږي چې اکثریت د پروګرامونو وړاندې کوونکي دي. نوریه حبیب د تلویزیون ویانده ده. دا وایي چې د کندهار پر رسنیو کې شزینه کارکونکي په ډیرو کم مواردو کې د شزینه پروګرامونو د خبري پوشش لپاره له دفتره د باندې وځي، خو د مسروپیات ډیر وخت په دفتر کې دننه تیریږي.
د کندهار په مطبوعاتو او پرسنوي کې عموما شزینه کارکونکي تر ډیره حده پورې دننه په دفتر کې کار کوي، او ډیر داسې کم موارد پیش شوي دي چې دوی د باندې وسایته د شزینه پروګرامونو د پوشش په خاطر باندې وځي. زه خپل په کم ځای کې چې زه کار کوم تر ډیره حده پورې ځان راحت احساسوم، ځکه چې زه کم شوق، علاقه او مینه چې خپل د مسلک سره لرم هغه په ډیر راحتۍ سره مخ ته وړلی سم، او زما ډیری کارونه هم دننه په دفتر کې دي. او باید ووایم چې زما خپل کار کول په دې مسلک کې د ځینو نورو شزینه برخو یا هم شزینه د تشویق باعث شوی دی.
د کندهار د اوسنی نفوس شمیر تر 3 میلیونه تنه زیات شول کیږي چې پر ټولو اقشارو رسنوي خپل مثبت اغیز کړي. د کندهار د مطبوعاتو په اړه په کابل کې د فوکس ګروپ نوم د تحقیقاتي ادارې راپور شي چې د دې ولایت رسنوي د ځای خلکو په ژوند کې عملی بدلون راوستلی، خو له دې ټولو سره سره له سیمهیزو رسنیو د خلکو تمه دا ده چې د ټولنې اړتیاو ته په کتو د تفریحي پروګرامونو پر ځای باید ډیر پام تعلیمي او ښوونیزو پروګرامونو ته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ډنمارک د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ښځو لپاره د ماین پاکۍ زده کړې د یوې میاشتې لپاره دي. په دې سره کولای سو چې میرمنو ته د کار زمینه برابر سي او هم خپل شاوخوا کلی او باندې د ماینونو او انفجار موادو څخه پاک سي. د ماین پاکۍ د زده کړې په دې دوره کې 15 ښځې کار کوي چې د داخلي او بهرني ماینونو او انفجاري موادو په خونسا کول کې زده کړې وکړي. یا شیر اچي د ډنمارک د ماین پاکۍ د موسسې تخنیکی مشاور:
I think the women is a symbol of the peace.
زه فکر کوم شزی د سولې سمبول دی. یا شیرو چی وای زموج د زده کړو پروګرام په دوو برخو ویشل سوی، یو برخه یې تیوري ده چې شزی کولای سي په عملی بڼه د ماین د خونسا کولو زده کړې وکړي. د ډنمارک د ماین پاکۍ د موسې مقامات وایي د زده کړو د دې پروګرام په ختمولو سره کولای سو په ټول افغانستان کې د خلکو د همکارۍ او تفاهم په اساس په خاص ډول د ښځو لپاره